هدف له ایران سره د وی اټومي موافقه را منځته کول دي. د عراق دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت د افراطي ډلې دوهم سړی د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو. ناتو او اوکراین له روسیې غوښتي دي چې د دوی په وینا د اوکراین په ختیځ کې د دوامداره بې ثباتۍ لاڅو لاس واخلي. او روسیه وایي چې په لیز واکونه به له بیلاروس، چین، هند او منګولیا سره یو لړ پوځي تمرینات د روان کال په دوهمه نیمایي کې وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړئ ویلولې پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. ویډیوګانې او د غراز عکسونه هم لیدلی شئ. د انټرنیټ لارې د ازادي راډیو خبرونې هم اوریدلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او د غراز ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د کراچۍ وروستي برید ته په کتو چې د ښځو په ګډون له څلوېښتو زیات کسان پکې ووژل شول او مسؤلیت یې هم داعش پلوه جندالله وسله والې ډلې منلی وایي داعش په پاکستان او افغانستان کې په دې وروستیو کې فعالیتونه زیات کړي او که چیرې د دواړو هیوادونو حکومتونه د دې ډلې په وړاندې اقدام ونه کړي ښایي دا ډله خپلو فعالیتونو ته زور ورکړي. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق پرې رپورټ لري.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان اندېښنه څرګندوي او وایي چې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پاکستان کې ریښیز غلولي چې ښایي د هیواد په ګډون باندې سیمې لپاره ښې نتیجې ونه لري. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د چهارشنبې په ورځ د سند ایالت په کراچۍ ښار کې د اسماعیلي فرقې پر یو بس وسلوال برید وشو چې په نتیجه کې د شپاړسو ښځو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. د دې پیښې مسؤلیت د جندالله په نامه وسلوالې ډلې ومنه. جندالله د تحریک طالبان پاکستان هغه ډله ده چې تیر میلادي کال په نومبر کې له دې تحریک لارې جلا کړې او د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ملاتړ اعلان کړ. په عین حال کې د کراچۍ ښار یو امنیتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته په وینو ککړ یو لیک هم ښودلی چې پکې د داعش په استازیتوب د دغه برید د مسؤلیت اخیستلو ادعا شوې ده. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي دغو پیښو ته په کتو وایي چې په دې هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ریښیز غلولي چې ښایي پر پاکستان سربیره به د سیمې د هیوادونو لپاره ښه خبر نه وي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه عقیل یوسفزی چې په سیمه کې د طالبانو او نورو ترهګر ډلو په اړه ژوره مطالعه لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
موږ تر اوسه پورې خو چې بعضې واقعات شوي دي د هغې داعش ذمواري مغستې ده او بیا چې انوستیګیټ شوي دي هغه واقعات نو د هغې نه هغې طرف ته اشاره هم میلاو شوي دي. نو پاکستان کې بنیادي طور له د داعش تنظیم هم دی، د هغې بعضې کمانډران چې دي هغه هم خلکو ته معلوم دي. د دې نه علاوه دا هم ثابته شوې ده چې په افغانستان کې هم د داعش په پاکستان کې همشته د دې په مینځ کې چې دی نو یو کوآرډینیټنګ سیستم همشته یو هماهنګي همشته. بیا په جلال آباد کې چې واقع وشوه د هغې ذمواري هم قبوله کړه. په کراچۍ کې کومه واقع وشوه نو د هغې ذمواري هم جندالله یا داعش قبوله کړې. نو د دې نه بعد دا دعوه کول بالکل بې معنی ده چې په پاکستان کې یا په افغانستان کې د داعش وجود نشته.
دا پر روان کال کې د پاکستان په سند ایالت کې دویم خنړی برید دی. تر دې مخکې د جنوري په میاشت کې هم د دې ایالت په شکارپور خارګوټي کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 25 شیګان وژل شوي. په شکارپور کې د ځانمرګي برید مسولیت هم جندالله وسلوالې ډلې منلی او فهد مروت چې ځان د دغې ډلې ویان معرفي کوي د چهارشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به په پاکستان کې پر شیګانو، عیسایانو او نورو مذهبي لږکیو دا ډول بریدونه لا نور هم وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا جندالله یا نورې هغه ډلې چې په پاکستان کې د داعش ملاتړ اعلان کړی د دې وړتیا لري چې دا ډول نور خونړي بریدونه وکړي، عقیل یوسفزی وایي:
تر څو پورې چې موږ د داعش انټي شیعیزم کوم د وو ایجنډا چې دا هغه باندې موږ ځان نه پوه کړی نو دا وخت پورې دلته کې به هم وي بنیادي طور له داعش وجود چې دی هغه د شیعاګانو یا د دغه نورو خلکو چې په هغه کې اسماعیل خیان هم راځي او هغه کې کوم چې د وهابیزم نه اخوا کوم مسلکونه وي هغه دوی خپل دشمنان ډیکلیر کړي دي. او دغه صورتحال موږ په عراق کې وکتو، دا په شام کې وکتو، دا بیا په افغانستان کې هم داسې اطلاعات دي چې شمالي افغانستان کې چونکې د نورو مسلکونو خلک زیات د بده مرغه چې هلته کې هم دوی بعضې اټیکس کړي دي په دغه فلسفه یا دغه نظریې په بنیاد باندې چې دوی په پاکستان کې نه دا چې فورسز او ولس په نخه کې بلکې دغه خلک چې هغه د دوی نظریاتي مخالف دي هغې باندې هم دغه اټیکس دي. نو د دې یو سلسله شروع کړي، د دې خبرې ډېر زیات امکان موجود دی چې په راتلونکي وخت کې د دوی په کاروایانو کې ډېر زیاته اضافه وشي.
د پاکستان جنوبي تجارتي مرکز کراچۍ له ډېره وخته د قومي، مذهبي او سیاسي تاوتریخوالي له ستونزو سره مخ ده چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالله حد افغان له هلمند د لیک چې په لشکرګاه کې طالبانو پرونی برید ډیر ظالمانه او وحشتناک و طالبان ځان ته څنګه مسلمانان وایي؟ په اسلام کې خود مسلمانانو وژنه منع ده او طالبان په تیره بیا مسلمانان په نښه کوي او وژني. په افغانستان کې الله پاک دې په افغانستان کې سوله ټینګه کړي تر څو ورور وژنه پای ته ورسول شي. له نورستان ولایت نه قاری محمد مدني لیکي د کابل او هلمند پرونی پیښې غند مخالفین به هیڅ کله هم په دغسې حملو سره خپلو شومو اهدافو ته ونه رسیږي، بلکې د مخالفینو دغسې ناوړه اعمالو په وړاندې به خلک خپله کرکه لا پسې زیاته کړي. ازادي راډیو اوري او سم دوه ونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې ژوند په شیبو کې واورئ، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو ونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 23 مادې په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د حقوقو د مسؤول محمد اسعد صافی ملمدی. صافی صاحب محترم، شرغلست
ډیره مننه. زه هم خپل ور د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
صافی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې څه ویل شوی دی؟
د اساسي قانون 23 ماده د علم او فرهنګ، ادب او د هنر په مورد کې ده چې دولت باید په دغه مواردو کې اغیزمن پروګرامونه ولري، او همدارنګه دولت مکلف دی چې د مخترع، مؤلف او د کاشف حقوق باید تضمین کړي، او هغه د علمي تحقیقات په مختلفو برخو کې د دې څخه حمایت وکړي، ملاتړ وکړي، او د دې د علمي تحقیقاتو له نتایجو نه اغیزمنه ګټه واخلي، او د دې ته د قانون په رڼا کې عمومیت ورکړي تر څو د دغه تحقیقاتو نه اغیزمنه ګټه واخیستل شي.
تر اوسه پورې دغه ماده څومره تطبیق شوې؟